سلامونه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مرزا عبدالحق کاکړ او ملیحه مرزادا هر کلی کو وخت د ماسپښین درې بجې سوی. نن د جمعې ورځ 2015 میلادي کال د دسمبر څلورمه نیټه ده. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی ده ملیحه مرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیږدول کې دوه ورته اطلاع نه ورکړل شوې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ضرب د هغې سیمې معدنیاتو استرو کار پیل کړي، او امریکایي ولسمشر وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید ته ترهګری پیښوي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه وه ورکړل شوې، او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا ترخګرۍ کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
له دې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر مشال ریډیو ته په استول شوي بیان کې ویلیو چې پاکستانیو 9 ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد 1.5 کډوال یونان ته ستانه کړل. پاکستان وایي یوازې دوی هغه 19 کسان قبول کړل چې پاکستانی کارډونه وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغې سیمې د معدنیاتو پر ایستلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د دوی مقصد د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغې فنډس عوام چې کوم دي دا هغې مزدوري دا هغې علاقائی ریسپانسبلټي هغې دپاره ترقیاتي کارونه دپاره نارتھ وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسېدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري مواقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي ته دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. دوی ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرحدي سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو، په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړ توګه بے بنسټه بللی، خو په پاکستان کې یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایجانس فرانس پریس ته وویل د نهې په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ننګرهار کې د افغان پوسټ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیگم مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازدیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دي کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې وسلې وې. نوای مونږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې ده، خو مونږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وو په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. مونږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی دی. مونږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او داغه خزه تشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلی ډزې وکړې چې پکې څوارلس کسان وژل شو او یویش ژوبل شو. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لري چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تیرې کړې وې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر ښار قاهره کې پر یو نایټ کلب په آتشي بمی برید کې دولس کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په اګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامیه په خبره اور زر مړ کړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د اټلی یو ساحلي ساتونکي تیره ورځ ویلي دي چې ژغورونکو خواوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تیرېدلو سره اټلی ته ورسیږي. دا په یوه میاشت کې دننه اټلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دی. ساحلي ساتونکي وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرو اونیو کې د خراب موسم له امله اټلی ته د تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلې دي. سږکال اروپا ته په رسېدلو نه لکو کډوالو کې تر یو لک څلوېښت زرو زیات اټلی ته تللي دي. او د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله برتی کړې. د وزیر اعظم ویکټر اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیګا یوې خبري غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګري چارواکي وایي مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګري ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو او لسګونه ژوبل شوي وو. لازار وویل دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل پکیلټي سټېشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سیرا زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 پیسې اغستل کیږي او په 1.60 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 څلوېښت پیسې او په 1.40 دس پیسې. یو پاؤنډ په 1.60 اویا پیسې او په 1.60 پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.30 پیسې او په 29.00 اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.30 پیسې او په 23.60 پیسې. یو افغاني په 1.60 پیسې او په 1 روپۍ درش پیته پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 272 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال دوستو سراج سحر درکړ. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروی او اسلام آباد ترمنځ اختلافات لا هم شته. ناروی پاکستانیان ولېږل او پاکستان څه پرېښودل او نور یې بیرته ولېږل. یورپی یونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونو شرط وو، البته د شناخت کارډ نه. پاکستان بیا څه وایي؟
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټي وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 43 زره داسې کارکوونکي شته چې له کاره غایب دي. اوس به څه ګام اخلي؟
السلام علیکم ګرانو او د ملاوټي سیاست او حکومت په ضد کې راغلي اوریدونکو، ښاغلی ګورګین جمال میرچکی تاسو په محفل کې حاضر دی.
او یوش مه نور رپورټونه ملرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل رپورټ او هغه هم د ناقانونه پاکستانیانو چې یورپ ته راغلي وو او بیرته ستنول شوي دي د پاکستان او یورپ یونین ترمنځ ورباندې د بیانونو تبادله د پاکستان کې د یورپ یونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې پاکستان ته پاکستاني خبر کړی وو خو بیا اسلام آباد وایي دوی د مخکې څخه هیڅ نه ویل شوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې یوازې هغه خلک د قبلولو وړ دي چې پاکستاني دستاویزات او شخت کارډونه لري دا به داسې چې پرون د زیارت ورځ یونان یو جهاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته یوړل خو پاکستان په هغې کې یوازې 19 کوس کړل او نور بیرته غولی شول. تفصیل د ریاض مسخیل په رپورټ کې.
د یورپ یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړي شوي وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللي وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړې شوې وه، خو کله چې دغه خصوصي جهاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان ستانکړه. خبر پانه زیاتوي چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپ یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزات ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا
مونږ دانه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. د پرون چې کوم جهاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی نو هغه مونږ نشو اغستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودھری نثار علی خان په هدایاتو ایف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروستو یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډې دلو خبرو د بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپال مشران کابل ته ورغلي وو. همداراز په پیرس کې د آب وهوا په اړه نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري نو ځینې دریځ لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال ډو همکار ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
دا افغانستان کے تم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ کی یہاں تک کہ ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ بہتر.
اسلام آباد کی دن کی کانفرنس او دا پختونو قومی مشرانو کابل تا سفر نوڑان دی دا پاکستان و افغانستان ترمنز خبر تری پا ٹپا والاڑوی په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امرالله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا له 100 سفرونو زیات جناب احمد کرزی وکړله او دوه درې سفره اشرف غنی وکړله. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودی او د خوالی طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہوں یا کوئی ہو،
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چی غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کړئ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
شو. افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
او سیول رپورٹ ترازو دا پاکستان دا سفران لپارا دا سینٹ قائمہ کمیٹی دا فاٹا ایڈیشنل چیف سیکٹری ویلی دا صحت او تعلیم پسانگ کی پزرگون دا سی خلق سا چی تنخواگانی اخلی خو ڈیوٹی نور کبی پری باندی دا قائمہ کمیٹی لخواز اخو حکم جاری سو چی دا دی مخنیوی لپارا دی گامون پورت سی او سکم خلق ڈیوٹی نور کبی دا آگوی پروزد دی ہم کاروائی وسی پدیارا دا سراج زہر رپورٹ ہو رو.
اسلام آباد کی وزیارت پا مقام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خبرونی پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او څلور ډېر زره د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی ہم خالی پرتی دی چپ کی فائنانس ڈویژن خنڈ اچولے دے پکو مچی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری خود کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبائی چی دفاٹا اولس دا محرمو ختمولو لپار پسندستی تو گئی اقدامات وکڑے شی. لمشال ڈیڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورت ندی نو باید چی پدی خصوصی پاملرنا ورکل شی او پدرغلو کی د ککړو خلکو پر ضد دی کاروایی وکړي.
کم زمون حقونه خورل کیږي پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دی په دسه په هیلت کې دی داسه په ډپارټمنټ کې دی نور په کو ډیولپمنټ کې دی نو ټول خبره مونږ په سند کمیټه کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کم کمیټه کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي کې نه کې حکم کې سم خلک ستانه په نومونه باندې څوک په کم ځای کې کار کوي څوک په کم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغسو چې موږ اوله به د فرست هاف آل به د شې سټاپ شي او دنه بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کوم زمون د فاټا خلکو عوام او حق چا خورل دی هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنه بعد به مخکې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق تو کونو خو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پوښتل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کوم رویه خپل کړی دا هغه اثرات پی د مونږ په پاټا په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیات د پر حقیقت شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کړي. پاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو د پاره یو بهترینه وسیله جوړه شوې ده. پاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فساحت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو د پاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمه محکمہ ٹکلی سی زما په خیال محکمون اوران دے اول اول اصلاح دفاټا سیکریټریټ پکار ده
د ذکر ده لذي اوران دے هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیمي نصاب د کرک خبرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې یو غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشالډو ټول د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او مذهبي لژکي یا پلیتون سره ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وبخشید مشر وایي په کتابونو کې د مذهبي لژکیو اتلان هم شامل کړل سي. په دې اړه باندې د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن به پاکستاني سم نه وي که ایس پی سنگا چې هغه یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن و چې څه وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو. فکر دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمونږ کتابونو کې دغه ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوي استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک کې د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لو
ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقیونه کېدو په غبرګون کې له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازیدي دا مسله هواره کړي ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچوی ته رسېږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کېږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنکړي او یا غیر فعال دي. نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړی شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلي ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګ سکیم دغنه د هیلتھ حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتح سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتح سکرټریټ کوي. نو دا د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نه شم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې بنا باندې، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څانګه ډېره متاثره کیږي.
کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاټه سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلی، نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغې د وجې پاتې شوی. بیا چې څومره کیسونه په دې حواله سره په سټینډنګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړی وو سیفران، چې دا خو د ون سټپ پروموشن دغه کوي. څومره چې فاټه امپلایز دي هغه ټول پرزیډنشل آرډر 13 لاندې، هغه د کی پی کے لاندې خو راځي، خو سر داسې سروس لاس چې کوم دي هغه په هغوی باندې مطلب هغوی ته د هغې اراده نشته دی.
په قومي اسمبلی کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایزې دي، دوی یې ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم این ای ته د خپلې علاقې خپلې ایجنسۍ ټیچرانو مکمل رابطه شوی ده او دی په حواله سره به مطلب ده ټول ایم این ای ګان به مو مطلب ده لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دوی مطلب مرګتیا هم کوو، اواز به مچتو، خبر به هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې د په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدل. د باجوړ زده کوونکو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دي پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي. په پارلمان کې د باجوړ سنیو په خواني استازي وایي د کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې وه چې تر اوسه ورباندې کار نه دی سوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوې وه، خو دا کار عملي نشو. شنواز ترګزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسې اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای،
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي او هر کال د باجوړ نه تقریبا 1600-1800 سټوډنټان چې دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی هغه حالات مور سړیر زیات ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوې و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هغوی هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. که نه وه د دې میډیکل کالج سه یوه آی ډي یونیورسټي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه، په کورمه کې باقاعده د هغې آغاز وشو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم د دغه کالج د منصوبې په اړه پوښتنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او په یو زوړ بلډینګ کې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې دې کې روانو چلو، خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په وجوانی پاتې
شو. دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کوم ترقیاتی پروګرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسنګ سکول وو او یو نرسنګ هاسټل وو په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوکو په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریاو په دوه منی مایکم دفتر یو شمېر رپورټونه لرو خو صدرې نیمه بجې سوي دي ملي حمیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان وای د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه ورکړل شوې او کوڅو پرته را لیږدول کېږي نو په کار د چې شریعت یې ښکاروي دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین مشال ریډیو ته وکړه وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه سلوېختو پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي وو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کار شروع شي وړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پر مخکیایي کارونه کول دي افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه رپورټونه وایي نوموړي په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و د افغانستان روسیا ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگا ویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډر سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لږ تر لږ لږه 12 وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي امریکایي ولسمشر شبارک اوباما ویلی امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ایزې وژنې پرونی حمله له ترهګرې سره تړلې وي نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وهو ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کایره کې پاتې شي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي انتظامی ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درې کسان نن په ګوزان نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل د ایتلی یو ساحلي ساتونکي 13 ورځې ویلي چې ژغورونکو پاوشا 2000 کډوال یو لس ډوبېدونکو کښتو بچ کړی دي دغه کډوالو هڅه کوله چې له بهیر روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي او د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر سلا عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډله پرتې کړې
خبرونو لنډیزوم لملی حمیرزاده اوریدی او د پاکستان مطبوعاتو تنن په اسلام آباد کې رابی اکرم خان کتنه کوي
جنگ ورسپانه خپل ادارې پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده نو داغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي یوه خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپیکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کیږي ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتی ډاکا غونډه پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي ادارې په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسیږي ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېژولو مرحله هم مخې ته راغلي د ادارې په وینا د دینه ظاهريږي چې د صاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدی شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروزي، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د 40 ارب روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې په خپل منځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور شوګلیدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري اجنس وایي پاکستان حکومت د هغو 10 کډوالو له قبلو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا مرزاد اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسګونو کسانو چې د نهې په شپه د یوې لانجې پس پر ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پېښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې 4 یا 5 لوړ پوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر 2 کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړ پوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې 2 ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه یې په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشه 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تېر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي نا تصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشه 0 پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستي حملې او ترګري ترمنځ تړاو امکان شته خو شایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل اولس ته ډاډ ورکړ چې د ډلې ایزې وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وسي او عوامل به هم څرګند شي. په دې اړه د فرشتې جلالزي رپورټ اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
At this stage, we do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه 2 وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یوویشتنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یوه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړې وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټنه په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نه شو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نو ویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لورې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټانکیو پخوانی روسی کماندان چې افغانستان کې نو وسوي پرون په امریکا کې په عمر بند محکوم شو. د پخوانی شوروي د سرتیری په افغانستان کې پر افغان امریکایي ځواکونو د طالبانو د برید مشري کړې وه. پاړه نور له اجمل انداور.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلې وه. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویلي چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوږې احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګلوتې او خوار برېښېد او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پیښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکل یې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سم یو بل رپورت تر ازو غدا چې د هنفنگټن پوسټ کې یو مقاله لیکل شوی چې هغه د پاکستان او بنگلاديش ترمنز د ورستي بیانونو په اړه ده. په دې کې ویل شوی چې د بنگلاديش له لوري خپل دوه وګړو ته د جنگي جرمونو په تور د 5000 کول ورسته د 5000 کول ورسته پاکستان خفقان څرګند کړی دی. لیکوال ویلي چې پاکستان له تاریخي حقیقتونو سترګې پټوي. تفصیل په دې رپورت کې. په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوري اسلامي ګوند وو غړو احسن محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرمونو په تور 5 ورکړل شوی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګنده کړه. د دې په وینا پر دغو دواړو تورو چې په 1901 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروای وکړه نو دوی د پوج په ملګرتیا ولسی خلک وشلی وو. دا زیاتوی چې خپلواک محققین وایي د پاکستان فوج په کاروایی کې له 15 تر 20 لک پوری کسان وژل شوي وو. لیکوال پر مخ لیکي که څه هم پاکستان په 1940 کې بنگلادیش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلی، خو کله هم په رسمي توګه د خپلې پوځي کاروایی په اړه بخښنه نه ده غوښتې. دا زیاتوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو دوو بنګلادیشانو پر پانسۍ د خفګان بیان له جاري کولو دا ښکاري چې اسلام آباد اوس هم د 1941 له حقیقته منلو انکار کوي. دا پرمختللی کې د پاکستان فوج چې پکې د پنجابیانو شمیر زیات دی، همیشه داسې مفکوره خپله کړې چې پکې له حقیقته انکار سوی او پر بې ځایه فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادۍ 53% دی او په پوځ کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وایي چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو ښکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلې، هم دا وجه ده چې ترکې نه کوي. اپرینا پانډې په خپله لیکنه کې وایي خپله پاکستان له کورنیو بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنګلادیش سره د خرابو اړیکو له وجې په جنوبي ایشیا کې یوازې سوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سند رواني غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. لښمنې سره سم درته اونیز پروګرام د ټوکو ټکالو دی. پام کوه، راځي چې مولانا سره ته وښتو.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران او د ملاوټي سیاست او حکومت په ضد کې راغلی او ریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بی کرسی افیسر بی بریک ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر خاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخی لري او نه خسر، او نه ګینټۍ لري نه سلنسر. په دې هیله یو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغه شوي یاست، د بلدیاتي الیکشن په ټینشن کې به راغلي یاست، د کرکټ د ون ډے او ټی ټوینټي میچ په گیند به وشتل شوي یاست، د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنو نه به پټ شوي یاست، د چا چې پوره وړي یاست د هغه دکان له مخه به په بورقه کې یا بیا په رکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړونه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص، په خم مفت دعوت پیښ شوی او بیا د و په ځای په درو درو روشنو لاس تکولو کی کامیاب شوی یاست، او کاغه نیوی نو بیا به د یو داسی هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډی، د چیلی په ځای سانډی استعمالوي. او دغه ملاوټي خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړی، خو د ډاکټرانو، اسپیټالونو او دوايانو د بیل په غم اختشي، او بیا داسې اختشي چې نه د دم پاتشي، نه د دارو، نه د شلغم پاتشي، او نه د مارو وی وی خیگی، او پدغه وی وی کی یو ورځ وی وی شروع شي او دای غریب مرحوم شي، خورنځ تر اخیره نامعلوم شي. هم دغه رنگ یو ملاوټی چې دکاندار هم دی، هوټل هم لري، زمون په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې میل مده، نو وګ او سپګ می شي پیش خدمت ته تو تکي چکری د ملاوټی هوټل والا سره.
نه، تا
تاسو شرمېږئ نه چې دا ملاوټ کوئ. په هوټل باندې مو لیکلی وي صاف ستره ماحول، مزیدار کانې، او چې انسانان درشي نو مچانې وې خواته، ګندګي بلې خواته، او ملاوټ جلا.
واہ واہ ظالمی، خو ته وا په سنگاپور کې ناسته چې د مچانو او د ګند څخه دومره بد وړې. ولې دا مچان خواران نس نه لري، وږي کېږي نه؟ لږ سوچ وکړه، اخر مچان خو هم انسانان دي.
مچان انسانان دي؟
نه نه، زما مطلب په مچانو کې هم ښه خلک شته، لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان شته، دغه رنګه په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان شته.
په انسانانو کې مچان، ای څه مطلب؟
بس ته خو دومره پریشان شوې لکه ما چې په سنسکریت کې درته وویل. یوازې مچان ولي، په انسانانو کې د غویانو رنګه سرزور شته، د اوښ رنګه زیدیان شته، د بم رنګه ویده، او د بوده رنګه.
بس بس ته دا راته ووایه، دا تاسو چې په هوټل کې دا ګنده او د ملاوټ ډکې اوبه خلکو ته ورکوئ، هغه څه نه درته وایي؟
چې هغوی په پوسي نو به یې څه راته وایي؟
څه مطلب؟ هغوی نه ویني، هغه سترګې نه لري.
ولې دا خلک سترګې نه لري چې ولاړ شي په کډي کې ولویږي، د موټر سره وجنګیږي، دا هغه رنګه که په سالن کې مچ لوېدلی وي وایي هلکه دا څه شی دی؟ زه ورته وایم دا خو تور مچ دی. او چې هغه سور خصمان یعنی لال بیګ په کې لوېدلی وي دی وایي دا څه شی دی؟ زه ورته وایم دا خو بیا سور مچ دی. وایي ښه به ښه یې وجبیشي الله به ګردن یې ملا. زموږ د خلکو میدې اوس دومره سترانګې شوي دي چې لکړ ازم پتر ازم.
اخه بیا ولې
ته ورته کو وم؟ څوک چې له اویا کالو څاپیړي خوري، دکې خوري، ټوډې خوري، ډنډې خوري، رشوت خوري، د خلکو مازغه خوري، اکون نه خوري، پنډون نه خوري، زکاتونه او خیراتون نه خوري، یو دوه خصمانان او یو دوه درزنه مچان د هغه دپاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کې هلته سنډویچ.
او دا د غوړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوئ
دا درواغ دي، بوتان دي، الزام دي. نن سبا موږ سره غوړي استعمالوون، نن سبا د تیلو زمانه ده. ډاکټران وای وای غوړي خو ګسره د انسانانو دپاره په کار نه دي چې وي.
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د صحت دومره خیال ساتئ چې د غوړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوئ؟
نه نه، ډالډا تیل مې کله درته وویل، موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالوو.
د کینډا موبلایل؟
و که نو، دغه ګاډیانه ته چې ورلویږي چې هلته ښه وچلیږي، او بیا دا مستریان بدلوي، نوي ور واچوي یوه ګاډۍ ته، او زاړه دغه سوځلي چینې را وباسي، بارانو موږ ځینې واخلو. وای دې مار سډې چا.
نه نو دا خلک ناروغه کیږي نه؟
ای تو تکو، کومې ګیډې چې د غلا عام ازمولی سي، مالې ارام ازمولی سي، رشوت ازمولی سي، کمیشن ازمولی سي، د هغه دپاره سوځلي موبلایل چیږي.
دا مجسټریټان، سرکاري افسران، د موسپلټۍ انسپکټران څه نه درته وایي تاسو ته؟
هغوی موږ د څه ویلو دپاره پرېږده کله. وایم چې دوی خوله خلاصه کړي، موږ په خوله کې څه ور واچو، چې دوی لاس سره وښوروي موږ په مټ کې څه ور کښېږدو، او چې دوی ځان سره وښوروي موږ یې جیب ور ډکو. بس دوی هم په برېتو کې په مسکا سي، او کټ کټ په خندا سي. نه تا څه کړي، نه ما څه کړي، نه انا څه کړي، نه چا چا څه کړي. کیل ختم، پیسې ازه.
نه تاسو د قبر نه ویریږئ، د قیامت د عذاب نه ویریږئ.
بس بس زما شمس ددی، د هر کال اشته د څه دپاره ځم؟ هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم، او نه بیا توبه وکاږم، او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډې چار. کله کله چې مې د ګناه پیټرې لږ زیات درون سي، بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره وم.
دا ستاسو رنګ خلکو له کبله زموږ دین او دنیا دواړه خراب شو.
ای لیونی، دلته چا د دین غم کړی دی او چا د آخرت؟ که وزیر دی، که فقیر دی، که لیډر دی، که لوډر دی، که لس دی، که لغړ دی، که پنډ دی، که ډنګر دی، ټول د دې دنیا اکاونټونه ډکی. او د تیلو پر ځای سوځلي موبلایل، د غوړیو پر ځای ګریس، په پویو کې اوبه، په دالو کې کانې، په پټرولو کې ګاسلیټ ګډوه، میټر تیز چلوه، ډیزل کم باسه، که سرکاری نوکرانی په وزارت کې راسي اقدار د باندې ودروه او خپلوان د نن برتی کې چوکیدار رسالدار ولګوه او رسالدار جمعدار کرسی ورکه خرکار منستر که او منستر کمپودر ولګوه کساب ډاکټر که او ډاکټر ډرور ولګوه دا ملک نه پرسان دی اس کی ټوپی اس کی سر اس کی ټوپی اس کی سر او نو ټینشن نو ګډبډیشن
نو ګرانو د ملاوت لکبل د میدی په درد د میدی په ګډبډیشن او د مزغو په ټینشن اختمل ګرو اوس اوس یو څو بریکینګ نیوزونه راغلی دي چې ځوابونه به ورته وایي حکیم بخمل سیب ورته غوږ او سپږمی شئ د سټوډیو ګډبډیشن دې ټینشن نه
بریکنگ نیوز دی چی دیر جر باپا صوبہ پنجاب کی میٹرو ٹرین ہم شروع کرل شی
دا نو کم نوی خبر دا ار شسی آلت جوری جی خوشحالی او جشنون آلت تنشنون دلت پایه علیم نیاری او روشون آلت سپلاخی لغتی او سکون دلت نیوی نیوی بلدنگون او پارکون آلت کمپون او اپریشنون دلت
بریکنگ نیوز دی چی کالا باغ ڈیم با ڈیر زر شروع کرل شی
سدی ام یو ڈیر مدا پس با ولامبو الکو لامبو چیز دن نکی نیم پخ پلو پریشانیانو کی ڈوبیو پا کرپشن او پا بد عملیانو کی ڈوبیو دا نور با پا دیر ڈیم کی ڈوبس نه ریگا بانس نه بجیگا بانس ری او اسی ام اس دنیا زیاد مشت ضرورت نلری او پام کوا په اجتماعي ډول به ډوبیږو او کښتیو خو مو هم په خپل لاس وزلي دي ډوبیږو به نیم الاتو خوړلي یو نیم به م بیا مایان وخوري او ځان تیار کړي چې لامبو ایزده نه کړي پام کوه پام کوه وام پام کوه
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه دکان دی کشر بند کنه برچت بخوری گوچونه شروع سو هر تالونه شروع سو هر تالونه راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا یې ویګایونه هغه نوی لیډر چې دای کوي خالی کولونه د کړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وی چې بیا ورنه کوي وټونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه راغلی جمهوریت دی اوس پر اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه شل روپی خرسیجی قیمت ده جمهوریت و دیشنی پوکی زانونه و اموه اکی کدرونه کنین و مرشالا دفر گنده اسو دیسونه راباسو جلوسونه راباسو جلوسونه دکان دی کشر بند کنی برسد بخری
کلبیم کلبنیم کڈیوالی و منالی کبھی خنیم بیا بوجاری میا للا سدی رخصت کرم کلی والی و ملالی دخ پی مانے اوخ کی دیوالی پا مغزینا لی ونی لانک لی وران شو کلی والی و ملالی زبتا پاتی ورسی چاہتا تیروں ماں صبر بکرم خیرہ بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب سنت دی خزان خزان بینم دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب سنت دی